Radio.
شنبه د خبرګولیا ته وشتمه د جون اتلسمه احمد شبریم ستاسو قربه سهار مو بخیر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار وای ل کورونیو په ځای شوی او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 326 میلیون ډالر بسپنی تاړتیا لري. د ادارې پرون په بیان کې وویل مرستندوی هیوادونو او ټولنو تر اوسه لدی پیسو څخه یوازې په سلو کې و 50 مرستي ورسپارل دي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت وای د ننګرهار هوایي ډګر له 200 وروسته ملکی هوایي الوتنو ته چمتو شوه دي. د دې وزارت ویان امام الدین احمدی بیګا ازادي رادیو ته وویل لدی هوایي ډګر څخه عملاً الوتنې ترسره کیږي.
د ننګرهار هوایي ډګر وروسته له 200 څخه خوندي الوتنو لپاره چمتو شوی او فعال شوی دی. د دې هوایي ډګر ترمینل بیا ځلې فعال شوی دی او منظم د مسافرینو پروسس کول لپاره تیار دی.
شاغل احمدی زیاتوی چې د ننګرهار د هوایي ډګر ترمینل د سار او کنټرول برجونه او تجهیزات او د مخابره سیستم ترمیم شوي او ځغاصلي کې د الوتنو لپاره چمتو شوی دی. د امریکا د پوز دوه پخواني سرتیري چې د اوکراین ځواکونو په ملاتړ د روسیې پر ضد جګړې ته تللي وو د روسیې ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې دا پخواني پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خارکیف ښار کې د جګړې پر مهال د روسیې ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې دي. د راپورونو له مخې د لویدیځو هیوادونو سلګونه وګړي پر ځاکار ډول اوکراین ته تللي دي څو د روسیې د یرغل په وړاندې د دې هیواد دفاع وکړي. د بریتانیا سرراعظم بوریس جانسن د اوکراینی ځواکونو لپاره د پوځي روزنې د یوه پروګرام وړاندیز کړی. شاغلی جانسن پرون کیف ته د ناڅاپي سفر پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. د جانسن د طرحې له مخې تر 300 پورې اوکراینی سرتیرو ته به د 130 ورځو په ترڅ کې د دې پروګرام له مخې پوځي روزنه ورکړل شي. بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین د لویو ملاتړ کوونکو څخه ده. یوه ورځ مخکې له دې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ ښودلو لپاره کیف ته سفر وکړ او له زلینسکي سره یې وکتل. دا سدی رادو سارانه خبری مجله په منځنۍ صفه 12 نیوی په ټول افغانستان کې اوري.
نړیوال او ډیر زیات توجه د افغانستان خواته نه ده بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده.
دا د چارو کتونکو د دریا خان په هیرو د تر دې پورې دا خبره وکړه چې ملګر ملتونه وایي له بې ځایه شویو او افغانستان ته د ستنو شویو کډوالو لپاره په سلګونو میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. پریخ پرمونه کې به دا هم واورې چې په عراق کې امریکایي پانتون څخه په سلګونو په لسکونو فارغ شوي افغان محصلان افغانستان ته د ستنېدو په هیله دي او د جلال آباد په ښار کې اغلا زیات شوي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له اغلا شي سوا مهربانانه.
په همدې ښار کې مو د مالګې د فابریکې له فابریکو له ستونزو خبرو
و چې د کار کمزوري دی، معدن بند دي، کله خلاصي جمعه کې دوه ورځې وي سلور دی نه.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری مرستیالي افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې ویلي چې دا اداره به د اړو افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. کلی کلمنټس هم داراس ویلي چې له هغو مرستو څخه چې دوی له بې وسله افغانانو سره د مرستې لپاره غوښتي وي یوازې په سلو کې 50 ورسېدلې دي. میرمن کلمنټس کابل او هرات ته له سفرونو وروسته پاکستان ته ولاړه. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری مرستیالي کلی کلمنټس افغانستان او پاکستان ته د سفر په پای کې د بې ځایه شویو کورنیو او هیواد ته د راستنیدونکو افغان کډوالو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار وکړ. میرمن کلمنټس پرون وویل افغانان غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې یوازې نه دي پاتې او نړیواله ټولنه یې تر څنګ ولاړه ده.
د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنری د زده کړو لومړنۍ اړتیاو استوګنځي او نغد پیسو په برخه کې د مرستو له لارې د هغو کورنیو د ملاتړ هڅه کوي چې غواړي خپل ژوند جوړ کړي. دا کورنۍ د سولې، ثبات او داسې لارو چارو پرته چې ټولنه او نور هیوادونه یې ملاتړ وکړي بل څه نه غواړي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وای ل کورنیو بې ځای شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا تر اوسه مرستندویو هیوادونو او ټولنو یوازې په سلو کې 55 مرستې ورسپارلې دي. د یو ان ایچ سی آر مرستیالې د خپلو سرګندونو په یو بل برخه کې ویل چې افغان جونې او ښځې خورا زیات زغم لري، خو د دې په وینا تل د زکړو او کار په برخه کې د خپل حقوقو په اړه خبرې کوي. میرمن کلمنس چې تیر اونۍ د څلور ورځو لپاره په افغانستان کې و، د طالبانو له چارواکو سره ولیدل او همدارس په کابل او هرات کې له یو شمیر ښځو او نجونو سره خبرې وکړې. د یو ان ایچ سی آر د خبر پانی لمخه کلی کلمنس د ښځو اندېښنو ته غوږونی و او وی ویل چې د افغانستان د راتلونکو د جوړولو لپاره د نجونو تعلیم اړین دی. د یو ان ایچ سی آر مرستیالی د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره په کتنه کې هم د افغان کډوالو د ستونزو په اړه خبرې وکړې. ملګری ملتونه وایي اوس مهال په پاکستان کې د قانوني اسنادو لرونکي 1.3 میلیون او تر شاوخوا 1.5 میلیون پورې بې اسنادو افغان کډوال ډیر دي. د سازمان د پاکستان د حکومت د ارقامو په حواله راپور ورکوي چې له تیر کال راهیسې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته شاوخوا 2,500 نور افغانان هم پاکستان ته تللی چې ځینې په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند کوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ مرستیالي افغانستان او پاکستان ته له سفر وروسته ویلي دي چې یو ان ایچ سی آر له کورنیو بې ځایه شوي او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د یو ان ایچ سی آر په وینا مرستندوی هیوادونو او مؤسسو تر اوسه یوازې په سلو کې 55 مرستې ورسپارلې دي. احمد تکل افغانانو سره د نړیوالو د بشری مرستو د څرنګوالي پاړه د اقتصادي او سیاسي چارو لښدون کې دریا خان بهیر سره مرکه کړي او په سر کې تری پښتلې دي چې په پاکستان او ایران کې د ډیر افغان کډوالو وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی.
پاکستان او ایران په دواړو هیوادو کې د افغان کډوالو ستونزې ډېرې زیاتې دي او مختلفې ستونزې لري. په دې دواړو هیوادو کې افغان کډوال د بشري او نړیوال قوانینو پر اساس خپل لومړني حقونو ته نه رسیږي. دوی د درس او تعلیم امکانات او د کار امکانات ورته فراهم نه دي. په تیره بیا په پاکستان کې چې یو تعداد کورنۍ یوه برخه په افغانستان کې پاتې ده، یوه برخه په پاکستان کې د کله دوی د ویزو درخواست کوي، د پاکستان د چارواکو لخوا داغونه په مختلفو نو باندې د ډیرو پیسو غوښتنه کوي چې حتی یو د پاکستان ویزه تر زر یو نیم زر ډالرو پورې تبادله کیږي. د خپل اغستون زیدي چې پاکستان هیواد د افغانستان کډوالو لپاره جوړی کړي او په ایران کې چې خلک مجبوریت لمخې کډوال کیږي، دوی په ډیره بیرحمانه ډول بیرته افغانستان ته راستنه کیږي او د دوی ستونزې هم ډیرې زیاتې دي.
بهر صاحب، ملګرو ملتونو ویلي دي چې یوازې په سلو کې 55 هغه مرستې ترلاسه کړي دي چې دوی له مرستندویو ټولنو او هیوادونو غوښتي وو. دا یو نه خنه ده چې نړیوالو افغانستان هیر کړی دی ستاسو په نظر؟
ملګرو ملتونو د افغانستان د خلکو د اقتصادي ستونزو د رفع کولو په حق له خپل غوښتنه کړي، خو متاسفانه د ډیرو میشتو نه راپدې خو دغه مرستې ټولې راجمع شوې نه دي. دا په دې دلیل چې نړیوال او ډیر زیات البته توجه د افغانستان خواته نه ده، بلکې د اوکراین د جنگ خواته ده. او بل دلیل هم دا ده چې د افغانستان د موجود نظام په رسمیت نه پیژندل او هغه تعهدات چې د دوی لخوا نړیوال تشوي هغه تعهدات چې وینې دي، او افغانستان کې لومړني بشري حقوق چې د ښځو لاسرسی درس او تعلیم او کار ته دی هغه حقوق خلکو ته ورکړل شوي نه دي. په دغه دلیل نړیوال هم ډیر زیات علاقه نه لري چې په ډیر سرعت سره دغه مرستې د افغانستان ته ورسوي او دا ستونزې لا هم پر ځای دي.
او په پای کې په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو تعامل ډیر کمزوری دی، څومره ستاسو په نظر ممکنه ده چې پاتې پیسې به هم د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ته وسپارل شي؟
زه فکر نه کوم چې دغه مرستې ډیر په لنډ وخت کې راټول شي. دا په دلیل چې لا هم د ستونزې د نړیوالو د افغانستان کې د موجود نظام ترمنځ لا هم د ستونزې موجود دي، او په تیر بیا د افغانستان د خلکو او د موجود نظام ترمنځ هغه اندازه تفاهم چې باید رامنځته شوی هغه تفاهم تر اوسه رامنځته شوی نه دی. نړیوال هم زیات علاقه نه لري چې په لنډ وخت کې دغه امکانات د افغانستان لپاره برابر کړه، الا دا چې موجود نظام د خپل په ټولو پالیسیانو د خپل په تصامیمو کې یو تغییر راوړي او بیا کتنه وکړه.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکي دریا خان بهیر.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد شهر او ولسوالیو کې خلک د وسلوالو غلو شکایت کوي. دوی وایي چې د کورونو د تلاشۍ په نوم ورباندې وسلوال غله چاپی وهي او شتمنې لوټي. طالبان بیا د غلو د ویډلې د نیولو خبر ورکوي. تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې په دې وروسته اوسو مېشتو کې چې په جلال آباد ښار کې امنیتی ادارو د کورونو د پلټلو چاره پیل کړي، ورسره وسلوال غله هم پیدا شوي چې وخت نا وخت پر ولسوالیو سربیره جلال آباد ښار کې د تلاشۍ یا پلټلو په بانه د خلکو کورونو باندې چاپی وهي او شتمنی لوټوي. په جلال آباد ښار کې یو تن رکشه چلوونکی د نوم نه خودلو په شرط وایي چې د غلو لویرې په ښار کې هم په ډاډه زړه مزدوري نشي کولای.
د موږ منځ ته زو یا ډوډۍ ته زو رشقه پرې غوډه نه شي. اوس نن تقریبا دوه میاشتې مخکې دغه د دوه کسان سره وخته د پاس کباړیانو پورې ویوړو، موبایل عمرانه ویوړو، پیسې عمرانه واغسته سره نه لاړ. موږ دغه غواړو چې غلا کارونه دغه کم شي.
سید عمر پنوم د جلال آباد ښار یو بلتن اوسیدونکی د ننګرهار له امنیتی ادارو غواړي چې د غلا د مخنیوي ترڅنګ د غلا په جرم نیول شو کسانو ته سزا ورکړل شي.
یو خو کارونه نشته، ستونزې دي، مشکلات دي، غریبي ده، بل بګې له غلا شي سیوه مهربانه نو بیا بېخي سړی ستونزې سره مخ اوس خو ډېر زیات شوي دا یا بېروزګارۍ نه یا عدت یې همدا دی نو بیا چې دې مخه ونیسي او سزا ورکړي داسې نه چلته بوجي او بې دې خوشي کړي زه به مخه خاغه نور هم ډاډه شي.
بل لور ته د ننګرهار د استخباراتو رئیس ډاکټر بشیر یو مطبوعاتي کانفرنس ته ویلي چې ځواکونه په دې وروستیو کې د وسلوالو غلو هغه نه هکسیزه ډلې نیولې چې خلکو ته به یې ځانونه طالبان ورپېژندل او بیا به یې کورونه لوټل.
تیر ورځ د ګوشتې ولسوالۍ کې تان په یو کور باندې داخل شوي او ډېرې پیسې او سره زر او دغه د کور ټوله شتمني لوټ کړې وه چې زموږ د کشپی او امنیتي ځواکونو له لورې دغه غله کشف شو او بیا ونیول شو. تقریبا نه نفر او چې پی نفر په سر یو نیم لک پاکستاني کلداري رسیدلي وي، همدارنګه سره او موبایلونه او ډېر نور داسې اسباب د دوی سره ونیول شو او خپل سختنانو ته به وسپارل شي او په دې تور باندې نه نفر نیول شوي چې د څېړنو لاندې دي. او د
ننګرهار کې داسې مهال عام خلک د غلاو او نورو جنایي پیښو له زیاتېدو شکایتونه کوي چې د دغه ولایت امنیتی چارواکي داوه کوي چې د دوی پراتک سره په ننګرهار کې د جنایي جرمونو کچه راکمه شوې ده.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټوله افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي. لسکون افغان محصلان چنجونی هم پکې شامل دي. لیو پانتون څخه فارغ شول خو په افغانستان کې نه بلکې په عراق کې. محصلان تیر کال پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو وروسته له کابل عراق ته ولاړل. دا محصلان تمه لري چې ورس به د مسلکي کسانو په توګه خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه نور جزئیات ته احمد تکل پورا پور کې.
On day of evacuation when I say goodbye to my mother.
د شکیلا محمدی لپاره د تیر کال هغه ورځ چې له کابل وتله لهم د ژوند ډیره ترخه خاطره ده. د وای لوی هیله درلوده چې د خپل خوخي په هنزینه به فارغ شي.
When I left Afghanistan the only thing I was
کله چې له افغانستان وتلم یوازینی شی چې فکر مې پرې کاوه د تحصیل دوام و. غوښتل مې په خپل رشته کې مسلکي سم.
شکیلا د حقوقو د څنګ محصله وا او اوسې د عراق د سلیمانیه ښار په امریکایي په هنتون کې خپل زده کړې پای ته رسولې دي. اسمت الله صحاک بل افغان ځوان دی چې دای هم د زده کړو د دوام لپاره عراق ته تللی. هغه رویټرز خبری آژانس ته ویلي دي چې د تیر کال په دوبی کې د زده کړو له دوام څخه نه هیلی شوی و.
By the time the Taliban took over
کله چې طالبان وخت ورسېدل اټکل مو کولای شوی چې تر هرڅه زیات به زده کړو ته ځان ورسېږي. مخ په لاسنګیراله چې د تحصیل فرصت مې نور د لاس اور کړی دی.
شکیلا او اسمت الله د هغو یو سلولس افغان محصلانو لډل دي چې د تیر کال په دوبی کې راغته ولاړل. یو شمیر دا محصلان وایي هیله مند دي چې یو ورځ به خپل هیواد ته ستنه شي. افغان محصلان په لومړي سر کې یو څه اندېښمن و چې ښایي په عراق کې به هم له ستونزمنو حالاتو سره مخامخ شي، خو ځینې نور لکه شکیلا او اسمت الله بیا وایي چې دا د دوی لپاره یو ډیره ښه تجربه وه او د دوی لپاره د عراق د کوردستان سیمه سلیمانیه ولایت تر ډیرو ځایونو متفاوت و. د طالبانو حکومت د نجونو او هلکانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي، خو په جلا جلا وختونو او جلا ټولګیو کې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسد جرډو په روانه خبری مجله کې وړاندې نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه په خپل تازه غنډه کې خبره کړې دي. دا به هم واوري چې په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او غنو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې اوس نن سبا خراب شوي دي. خو مخکې تر دې چې د موضوعاتو ته مخه کړو، پاکستان ته مخه کوو. په پام کې ده چې د مالی اقدام د موظف ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي او په مالی برخه کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. همدې نړیوالې مؤسسې په 2013 میلادي کال کې د پاکستان نوم د تروریستي ډلو سره د احتمالي مرستو له کبله په خړلس کې شامل کړی و. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان حکومت د دې هیواد د اقتصادي پرمختګ لپاره د اقداماتو په ترڅ کې ژمنه کړې چې د مالی تروریزم د مخنیوي لپاره به د مالی اقدام د موظف ډلې ټولې سپارښتنې عملي کوي. د مالی اقدام موظف ډله یا FATF چې د تروریستي ډلو پر مالی سرچینو څارنه کوي، په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې پاکستان ته یو پلاوی ولیږي څو په دو برخو کې د دې هیواد اقدامات وارزوي. د ډلې پرون جمعه د پاکستان د حکومت له یو پلاوي سره چې په دې اړه د خبرو لپاره برلین ته تللې لکتنې وروسته په یو بیان کې وویل پاکستان په دوړو برخو کې ورکول سوي پلانونه تر ډیره عملي کړي دي. د پاکستان د مالی مرستیال وزیر عائشه غوث پاشا پرون په اسلام آباد کې د FATF د بیان ستاینه وکړه. وی ویل دا هغه څه دي چې د پاکستان اقتصاد سخته اړتیا ورته لرله. پاکستان په 2013 میلادي کال کې د نړیوال تروریزم د مالی ملاتړ د څارنې په لیست کې شامل سو او ورته وویل سول چې په خپل قلمرو کې اسلام پالو وسلولو ډلو ته د چندو او مالی ملاتړ د جلبولو د مخنیوي لپاره قانوني اقدامات وکړي. دا هغه مهال و چې افغان طالبان لا واک ته نه و رسیدلي او مرکزونه او د مالی فعالیتونو کانالونه ټول په پاکستان کې وو. د FATF په خړلس کې د پاکستان د نوم شاملولو د دې هیواد پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړ، ځکه لدې کابل افراد، کمپنۍ او شرکتونه لدې هیواد سره د تجارت برخه کې زړه نازړه وو. په داسل کې چې اسلام آباد غواړي د دیوالیه کېدو د مخنیوي او د خپل اقتصاد د ژغورنې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د مالی ملاتړ بسته چې ځنډیدلې وه ترلاسه کړي، تمه ده چې له دې لسته د پاکستان د نوم له لرې کېدو سره به په دې هیواد کې اقتصادي فعالیتونه بیا پراخ سي. د پاکستان پر پوز له اوږدو کلونو راهیسې دا تور دی چې د افراطي ډلو ملاتړ کوي او په هند او افغانستان کې د اجیرو ډلو په توګه جنګوي. د FATF له مداخله مخکې اسلام آباد د افغان طالبانو او د هغو د ملګرو ډلو په ګډون په پاکستان کې د چندې ټولولو په برخه کې د تروریستي ډلو پر فعالیتونو تقریبا هیڅ ډول محدودیت نو وضع کړی.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې په اوکران کې بشري وضعیت پر دې هواد د روسي د څلور میاشتې مخکې تیری په دوام د خرابېدو په حال کې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغي ادارې پرون په بیان کې وویل چې په ټول اوکران کې خو په تیره په دونباس سیمه کې وضعیت بوجنون کې ده. په بیان کې لدې کبله اندېښنه شودل شوې ده چې په سیوري دونیسک ښار کې د ماشومان او ښځو او مشانو په ګډون زرګونه کسان د روسي ځواکونو له بمباریو سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د اوکراین شاوخوا 14 میلیونه خلک اوس مهال سمدستي بشري مرستو ته اړتیا لري. بل لور ته نړیوالو له اوکراین سره په پوځي برخو کې د مرستو ژمنې کړې دي او اوکراین ته ډاډ ورکوي چې د اوکراین تر څنګ به وي. په دې ترڅ کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن پرون په نایلان شوی سفر اوکراین ته ولاړ او په کیف کې د اوکراین له ولسمشر ولودمیر زیلنسکی سره وکتل. بوریس جانسن د دې سفر پر مهال له اوکراین سره ژمنه وکړه چې په پوځي برخه کې به د اوکراینی ځواکونو ته روزنه ورکړي. تر دې یو ورځ مخکې د جرمني، فرانسې، ایټالیا او رومانیا مشرانو له اوکراین څخه د ملاتړ شودلو لپاره کیف ته سفر کړی و او د اوکراین له جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی سره یې کتلی و.
له خبرونو ور اخوا
نړیوالو چاپی خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
د بریتانیا ټلګراف راسپړی د افغانستان پر مخدره موادو په تیر بیا د هیروینو پر استعمال لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په فایل کې ویل شوی د افغانستان هیروین نه یوازې د درستو هیوادونو لپاره ستونزه ګڼل کیږي، بلکې په خپل په افغانستان کې ناورین رامست کړی دی. راسپړی د کابل په لویدیس کې تر یو پله لاندې د شاوخوا زرتونو معتادانو عکس خپور کړی چې توري او خیرنی جامې پتندي، ځینې پراته، ځینې ناست او ځینې ولاړ لیدل کیږي. دا پولیسو خطرې چې لکلونو راهسي په کابل کې د معتادانو یو اصلي مرکز بلل کیږي، لکه څنګه چې ورسپانی یادونه کړي او په عکسونو کې ښکاری په دې ځای کې اکثره کسان ځوانان دي، خو یوازې هډوکی یا سکلیټ ورپاتې دی. ټلګراف لیکلی په داسې حال کې چې لویدیز هیوادونه ډېری هڅې کوي چې د خپلو ښارونو کوڅې د افغانستان له هیروینو خوندي کړي، په خپل افغانان د دې موادو لوی قربانیان دي. د حقې سروې له مخې چې په 2015 میلادي کال کې وشوه، د افغانستان په 9.5 میلیونه وګړو کې د 1.9 میلیون او 2.3 میلیون ترمنځ په مخدره موادو رشد دي. ګومان کیږي چې په افغانستان کې د نړۍ په کچه د تریاکو استعمال تر ټولو ډیر دی. خو د طالبانو له وخت رسیدو او د اقتصادي ستونزو له ډیریدو وروسته باور کیږي چې د مخدره موادو د استعمال په برخه کې به وضعیت لا خراب شوی وي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر ورسپانې ته ویلي کله چې اقتصادي ستونزې ډیری وي، کله چې بې ځای شوي وي، هلته یقینا لا ډیر خلک مخدره موادو ته پناه وړي. تر پولیسو ختلاندی کابو ټول پراته کسان هیروین او شیشه استعمالوي. هر یوې بیل کیسه لري، خو اکثریت وایي چې په ایران کې پنه شروشد شوې دي. طالبان اوس شکل په افغانستان کې د کوکنارو پر کاربندیز ولګاو او ورسره د هیله پیدا شوه چې په افغانستان کې بعد مخدره موادو تولید کم شي. خو ټلګراف رسپانه وایي څرګندنه ده چې طالبان به پر خپل دې پریکړه ودرېږي او کنه. انسایډر خبرونه بیا د افغان شزو د عدم تشدد یا بی تاوتریخوالی مبارزه په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه د وحید امیری په نوم د یوې شزې هلوزلو ته اشاره کړې چې وایي کله چې د تیر کال د اگست په 15مه طالبان واکته ورسېدل نو آرام کښینه نسته. د له یو شمیر نورو مېرمنو سره په کابل او نورو ښارونو کې مظاهره وکړه چې له کابل ونیول شو او بل اخره گاونډي پاکستان ته جلا وطن شوه. امیری انسایډر ته ویلي چې افغان شزي د خپل حقونو او په هیواد کې د عدالت لپاره مبارزه کوي.
په ننګرهار کې د مالګې د پروسس او تولید د فابریکو څښتنان وای چې په میلیونونو افغانۍ پانګونه یې کړې ده او ګڼو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې، خو کارونه یې خراب شوي دي. د دې پانګوالو په وینا اوس د افغانستان په شمال کې د مالګو د قانونو د استخراج چارې ټکنې شوي دي. دوی له طالبانو غواړي چې دا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. نور په دې راپور کې
د مالګې د فابریکو څښتنان له دې ډلې د سپینغر د مالګې د تولید فابریکې مسول امین الله زادی راډیو ته وایي چې په تیر نظام کې د مالګې تولید خورا پراخه او هر ورځ به ورسره 130 تنو کاریګرو کار کاوه، خو په خبره یې چې اوس د کاریګرو کچه 100 تنو ته راټیټه شوې ده. د امین الله په خبره د دوی فابریکه چې د 15 میلیونو افغانۍ په پنګونه جوړه شوې د تیرو څو کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې فعالیت کوي.
شرکت کې 15 میلیون افغانۍ سرمایه گذاری کړې ده او دې شرکت کې سلوري ساتو کې روزانه د 1.5 لک ظرفیت لري او تر اصل 130 تنو هیوادوالو ته د کار زمينه برابر شوې ده د کارخانه کې. او هم متاسفانه چې په دې وختونو کې خصوصا د اخر وختونو کې د خام مال نشتون په اساس باندې زموږ کارګرو تعداد 100 تنو ته راغلی دی.
امین الله زیاتوی چې اوس هم ترې بازار د زیاتې مالګې د تولید تقاضا کوي، خو دغه حالت کم داسې دوام وکړي او خام مواد ورته ونه رسیږي نو د دوی کاروبار به په ټپه ودرېږي. اخوا د مالګې په فابریکو کې په کار بوخت کسان ل دې ډلې ظریف، مزمل او سیلانی وایي چې خوښ دي چې د کار زمينه ورته برابر ده. خو دوی هم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل چې دوی اوس په اونۍ کې څو ورځې کار کوي. دوی هم له مسؤلینو غواړي چې د کاروبار د خوالي او نورو بیروزګارو وګړو لپاره د کاري زمينو د برابرېدو په پار دی د پنګوالو ملاتړ وشي.
ډېر راضي مې خپل کار نه چې دومره کار مونږ ته پیدا کیږي او ډېر خوشاله یو.
مخکې هم شپږ ورځې کار کوو، اوس دوه ورځې کار کوو د معدنونو وجه نه. حکومت هم دغه غوښتنه ده چې معدنونه کولاو کې مونږ خپله کورنۍ ته نفقه دغه ځای نه برابره.
مخکې چې اوس مونږ کار ډېر ښه و، دوامدار و، مزدوري کېدله، وخت هم په تېرېده. اوس چې دی کار کمزوری دی، معدن بند دي، کله خلاصي، جمعه کې دوه ورځې وي، څلور ورځې نه وي.
خو د څو ورځو پرله پسې هڅو وړیکو نیولو سره سره بیا هم په دې ونه توانېدو چې په دې اړه د معدن او کانونو او پیټرولیم وزارت نظر واخلو. څو معلومه کړو چې د معدنونو د بندښت عوامل څه، ستونزه چیرته او تر کله به بند وي. په ننګرهار کې دمګړې پنځه رسمي او تر اتو زیاتې غیر رسمي د مالګې د تولید، پروسس او بسته‌بندۍ شرکتونه موجود دي چې ټولې اوس مهال د خام موادو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
د دې خبري مجلې ورسیو تر رسیدلې او په پاتې د خو کې ازادي راډیو ته ساسو یوشمیر را رسیدلې پیغامونه.
رحمیان د مرکز د شګه سره ته پیغام پیرم. ما د اسلامي امارت د مشران څخه د غوښتنه ده چې د خوراکي شانو او ګازو تیلو د شانو په بای کې یو څه کمښت اولی بيخي ورستبل به مخول روان ده، په خاص ډول غنمو او د غوړو ده دې به مخول روان دي. بایس یو کمیټه وټه کې چې د غوړو د غنوش خوراکي شانو یو څار زابی وسی.
سبحان الله د نمرو څخه اسلامي امر سره وخت نه لرم چې په هر ولایت کې د خپل شاروالې نګنامه وو شیواله چې په هر ولایت کې په بساره ډول باندې د خوراکي توکي ډیر زیات لوړ شوې دي. نو دغه وخت نه لرم چې دغه د خپل شاروالې ورته متوجي وي چې د هر ولایت او دغه نګنامه وخت په وخت باندې وو شي. او دایمه دغه خبره کوم چې اسلامي امر سره وخت نه لرم چې دغه حکومت ټول شموله کې، یعنی ټول شموله حکومت کې چې هر سړی په کې خپل ځان ویني، هر سړی په کې خپل یو حیثیت احساس کوي. نو زه په ها اسلامي امارت باندې وخت لرم چې دغه موږ لپاره یو ښه چانس دی، یو ښه بهترین دی. حتی په افغانستان داسې یو حالات راغله ده چې ډېر یو اساس حالات کې دی، ډېر یو اساس پر او کې د اقتصاد له طرفه ډېر یو انزوا کې ګیر هیواد دی. هو له اسلامي امارت څخه وختنه لرم چې نورو هیوادونو سره راکړه واکړه تجارت کې یا داسې په نورو شیانو کې اقتصاد ته لوړه ورکړي، اقتصاد مو وده وکړي. بله خبره دا چې د اسلامي امارت داسې هیواد نشته چې هغه په رسمیت پیژندلې وي. نو که چېرته حکومت ټول شموله شي نو اسلامي امارت بس سره په رسمیت باندې وپېژندل شي، افغانستان په رسمیت وپېژندل شي.
زه ابراهیم د اولزه د کابل کلسنګي او د شاس څخه خبرې کوم. دغه کابل کې ورځ تر بلې د خوړو او د خوراکي توکو بیې لوړي، لکه تیل په یو سل دوه روپۍ نن سبا، او پیټرول په پنځه اتیا، توړه وړه په اتوي سوه، او غوړۍ لوټه په یو دیر سو غاړۍ خرڅېږي. او زمونږ د نړیوالو څخه دغه غوښتنه ده چې په افغانستان کې زغرده او بیړني مرستې وکړي. خوارځواکي او بې وزلي ورځ تر بلې زیاتېږي، او نړیوال نه دا خواست ده زمونږ چې افغانستان سیاست او حکومت سره چې کوم افغانستان کې په رسمیت نه پیژندل دي، دا باید په افغانستان ملت د سیاست قرباني نشي. وسلام.
زولا بیت خبرې کوم د ننګرهار ولایت ګوشتي ولسوالۍ راغلی پیغام سبتوم. زمونږ ځای کې دغه مهاجرتي شبکو مشکل ډېر زیات دی، سیګنل ډېر کمزور دی، کمپین دی، ریبا د افغان بیشیم د اتصالات دی، ټول کمزور دی. افغان بیشیم خو لا گزاره کوي. دا الوند د چارواکو نوم غوښتنه دغه د الوند د مهاجرتي شبکو څنګه مختنه دغه چې به دلته دغه پایګانی نسب شي تر څو دغه د خلکو مشکلات حل شي. دلته ډیر مشکل خلکو ته جوړ کړی دی، بیخي کار نه کوي، زنګ تماس چا سره نشي، نیټ خو بیخي ضعیف پدې. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه ستونزه حل شي. بل دلته دغه د سړکونو مشکل دی، دا کوم پړی سړکونه چې تللي دي د کلو ته دغه ډیر زیات چا خبره ویجاړ شوي دي، سیلابونو د منځه وړي دي. هیله همدا ده د الوند چارواکو نه پیدامي ریاست نه چې باید د دې غمو خل تر څو ترمیم وشي که نور څه نه شي خادوم نه شي هغه د ګاډو د تګ راتګ د پاخو لږ سهولت برابر شي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421.
ساعت 7:30 است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.